مکار پاتیشی کلی با پاتی او د کلی هغلار پاتیشی هغو چې ستا په محبت کې غمازی کړی دا هغو د هم په محبت کې داسې خوار پاتیشی غمونه زی د ژوندون خوشحالی شي به تیر خو د ورونو سره تل په زړه کې یار پاتیشی زه خو به لاړه شم د شعرونو نڅو پاڼو سره زما له تلو نه پس به هم ستاسې بنډار پاتیشی
تاس چې په دری او پښتو شاعري کوي نو معلومات به د دواړو ژبو درته کیږي څنګه دی په افغانستان کې ادبیاتو ته په دری ژبه په پښتو ژبه باندې کار هغه چې تقاضا د وخت هغه کار روان دی کنه
هغه شان چې زه غواړم وینم په افغانستان کې یا مشخصا په کابل کې غونډې دي او بهیرونه شته چې ځوانان هغه کولی شي ګډون وکړي او شیان چې لیکلي هغو سره شریک وکړي او د نورو نظر هم ولري ځان ته اوس هم ځوانان چې کارونه کوي زما په نظر مثبت دي او په ښه لار کې روان دي
رادیویی مجله هر جمعه 12 بجه او هر سه شنبه سهار 8 بجه واوری
وګمه جبار خیلی دا ځل درې لند لند حکایتونه لوستي په دغه حکایتونو کې یو هم د یو مرشد حکایت دی چې د وی بوډۍ له جواب سره مخ شوی مرشد وایي چې د بوډۍ جواب تر بل هر حقیقت شور ورته ښکاری تاسو یې هم واورئ چې دا جواب څه دی
مرید مرشد ته مخ واړاوه ورته یې وویل تر ټولو لوی حقیقت دې څنګه زده کړ او له چا دې زده کړ مرشد وویل ډیر کلونه پخوا له یوه اوږده مزله وروسته یوې جونګړې ته ورسېدم چې یوه سپین سرې ښځه پکې اوسېده زه چې خورا ستړی شوم هغې ته مې وویل ډیره لرې اوسي هغې راته وویل همداسې به وي خو دا ورسره ووایه چې له کومه ځایه د بوډۍ دې خبرې داسې درس راوښود چې تر بل هر حقیقت راته ژور ښکاره شو موږ همیشه د سم او ناسم د ښه او بد او دلری او نږدې ټاپې لګو مګر دې ته مو پام نه وی چې د چا له سترګو موږ هغه څه ته حقیقت وایو چې موږ ته حقیقت ښکاري مګر دا خبره مو هیروي چې د بل له سترګو به بل شی حقیقت وي شوقه ممتاز شاګرد په ورستی امتحان کې ټولو سوالونو ته ځواب ووایا او په خوشاله یې پاتید خو استاد کې نه وو یو بل سوال یې ورنه وکړ هغه خزه څه نومیږي چې هر سهار ستاسي صنف پاکوي ممتاز شاګرد وویل استاده لما د بشر د زرګونو کلونو د معرفت پوښتنې وکړه زه تیار یم چې ستا ټولو پوښتنو ته ځواب درکړم مګر دا خو له پوهې او حکمت سره تعلق نه لري چې د چپړاسۍ نوم زده کړم استاد ورته وویل د حکمت روح دا دی چې نورو خلکو ته په درنه سترګه وګورو که موږ نورو کسانو ته چې په ژوند کې مو ورسره سر و کار شته دومره اهمیت هم ورنه کړو چې نوم یې زده کړو نو نور ټول هغه څه چې حکمت او معرفتي بولو بیروح بدن وګڼه او بیروح بدن که د معشوقې هم وي په خاورو کې د پټولو وړ دی د شاګرد په مخ اوښکې راماتې شوې استاد ته یې وویل زونو د دا دومره ډیرو کلونو په زحمت باندې خاورې واړوم او هر څه بې فایده وو استاد وویل نه تا ډیر زحمتونه وایستل او تر هر چا ښایسته بت دې جوړ کړ خو اوس چې رخصتی کې ساب کې پوکړه او هغه چپړاسۍ مه هیروه چې هر سهار یې استاد درس کوټه پاک کړه. بودا میمار بودا میمار وو غختل چی پاتې عمر استراحت وکړي. نو د شرکت مالک ته یې وویل، ډیر کلونه مې در سره کار وکړ، نور ستړی یم، اجازه راکړه چې پاتې عمر په کور کې کینم. د شرکت مالک د بودا میمار خبرې خوابدې کړ. هغه ته یې د تنخوا د زیاتولو او د کار د کمولو وویل، خو بوډا په کړې فیصله کلک ولاړ. مالک ورته وویل، اوس چې له خپله هوډه نه اوړې، دومره خو وکړه چې صرف یو بل کور هم راته جوړ کړه. بوډا میمار په نظړه او په بیړه بیړه د وروستي کور جوړول پیل کړل. له ده سره چې د کار شوق نه و، ژر ژر یې د کور له کاره ځان بېغمه کړ او سمدستي کور ورنګاوه چې عیبونه یې پټ شي. لرنګېدو وروسته په مالک پسې ورغی. د کور د کار د بشپړېدو یې ورته وویل. مالک چې کور ته راغی، بوډا ته یې وویل، دا مې تا ته جوړاوه، دا ستا شو، بېغمه پکې اوسه. بوډا په زړه کې افسوس وکړ چې که پوهېدای نو دومره خام او برسیرن کار به یې نه کاوه. دغه کیسه زموږ د ژوند کیسه هم ده. موږ هر کار خام او برسیرن کوو او هغه د چا خبره لوټګدو، له اوبو تیریږو، خو دې ته پام نه کوو چې ژوند مو خپل دی او د خپل ژوند ماڼۍ باید سمه جوړه کړو.
د کنایې په باره کې به مخامخه یو څه اورېدلی وي. کنایې په ماورو کې اورو او ادبیاتو ته یې له ولسي ماورو لاره کړې. دا چې په ادبیاتو کې څه نقش لري، دا به د نن ورځې په ادبي بحث کې شاعر او کره کتونکی ډاکټر احسان الله درمل راته ووایي.
ډاکټر صاحب، یو بحث د کنایې هم ده. کنایې داسې دي چې په شعر کې هم شته دي او خلک یې په عامه په مجلسونو په ماورو او په دې کې هم کوي. کنایې دا څه او څه نقش لري په ادبیاتو کې؟
او ډیره مننه. کنایا د صراحت یا د تشریح یا د سپینو خبرو نه تیښتې ته وایي، خو د یو داسې مساوي شي په یادولو سره چې زمون ذهن د لوازمو نه ملزوم ته انتقال کړي. یعنی مونږ په مجاز کې وویل چې مونږ د حقیقت نه مجازي معنی ته انتقالي ګوال ته قرینه او علاقه موجوده وي. په کنایا کې کله کله علاقه نه وي. مثلا مونږ وایو په عامه ژبه کې چې په خوله لاس کېږده. اوس په خوله لاس کېږده دغسې خبره ده چې هم حقیقي معنی ورنه اخیستلی شو هم مجازي معنی. مجازي معنی دا ده چې چوپ شه، او حقیقي معنی که مونږ په خوله باندې لاس کېږدو بیا خبرې نه شو کولای. د لاس ښودلو سره د خبرو نه کول یا چوپتیا ملزومه ده. یعنی مونږ د دې نه د لاس ښودلو نه زموږ ذهن تیریږي دې ته چې د دې خبرې مطلب چوپ شوی.
ډاکټر صاحب، یو وخت د تر تاسو تر خبرې پورې رایاده سو، یو مجلس کې ناستو، یو سړی باس کاوه، بیا په دې باس کې د مقابل سړي ته څو خبرې داسې وکړې، د دوی ترمن دغه خبرې روانې وې. یو وخت د مشر سړی چې و دا سپین ږیری مو دا خبرې ښې پې ونه لګېدلې، په خپل کار باندې مصروف سو. دومره مې واورېدو چې ورته وویل، وایي هلکه ډېر مکړه تیږه، زه ډوډۍ غوږ ته نه وړم.
بلکل، دا هغه د کنایه ده. د دې مطلب دا دی چې زه لیوانی نه یم، هوښیار یم. که نه د کنایه دغسې یو شی دی چې مونږ په متن کې ځینې داسې برخې راوړو چې د هغو برخو نه پوهېدلی شو چې یوه برخه د دې متن حذف شوې او هغه پټې شوې برخې تي سو. جورجاني وایي، عبدالقاهر جورجاني چې د بیان د علم موسس دی او په 1401 کال کې مړ شوی، د دې یوه مشهوره خبره ده چې کنایه دوه معنی لري. یو یې د ظاهري متن معنی ده، یو یې د معنا معنی ده. مثلا د فردوسی و مصرا د چې د خپل قهرمان رستم پاړوي چې هغه دومره تل و چې په جنگ کې کرګسان مړول یا هغه په جنگ کې کرګسان مړول د دې ظاهري مطلب دا دی چې هغه به کرګسانو ته غوښې اچولی کنه یعنی کرګسان به مړول د دې متن ظاهري معنا دی خو دا د معنا معنا دا ده چې هغه به خپل دښمنان دومره ووژل چې د هغوی په غوښو به کرګسان مړه شول
ټپوس چې ورته وایي
او ټپوس چې ورته وایي نو چون شاعری د سریحو او د سپینو او رڼو خبرو میدانه د شاعران کله کله د کنایو نه هم ډیره استفاده کوي د دې دپاره چې خپله خبره بدله کړي د لوستونکي تخیل راوپاروي او هغه د خبرې معنا راواخلي نو کله کله د تشبیهاتو نه د استعارو نه یو بل ډول تخنیک کاروي چې هغه کنایا دی لوازم وایي او بیا خپل ملزوم پټوي چې د لوازمو سره څه ملزوم دی هغه پټ کړي وي او هغه لوستونکي پیدا کوي مثلا کروان صاحب وایي چې موږ تاسې یوه کنایه لرو په ژبه کې چې هغه دومره چالاک دی چې د ویښو سترګونه رنجې پټوي کنه د کروان صاحب شعر هم دی چې ملګرو ما داسې حسین لیدلی له ویښو سترګونه رنجې پټوي اوس دا د یو سړي د چلاکۍ او د هوښیارۍ او د زرنګۍ دپاره یو کنایه دی چې هغه دومره چالاک دی دومره تیز دی دومره روی دی یو سړی چې د ویښو سترګو نه رنجه پټولی شي د سره ډېر ظرافت او چلاکي لازمه دی او خپله دلته چلاکي نه دی ویل شوی کنایې داسې دي چې په بېلابېلو فرهنګونو کې بېلابېلو جغرافیو کې په مختلفو شکلونو جوړېږي د عربانو کنایې چې دي د ایرانیانو سره فرق لري او بیا زموږ کنایې چې دي د پښتنو د جغرافیو هغه د نورو جغرافیو سره فرق لري دا په خپلو سیمو او جغرافي پورې متړلي دي مثلا په عربانو کې یوه کنایه د هغه څوک چې لوړ قد لري هغه ته طویل النجاد وایي یا چې د تورې لوستې وګدوي او یا هغه څوک چې ډېر سخي وي کثیر الرماد وایي د ده ایرې ډېرې دي د پلانې ایرې ډېرې دي د چا چې ایرې ډېرې وي د دې مطلب دا دی چې د کره ډېر پخلای کېږي او د چا کره چې ډېر پخلای کېږي مطلب دا چې د ډېرو خلکو دپاره کېږي ډېر خلک چې د چا کره دي مطلب میلمانې ډېر دي د کورنۍ نه نور غړي هم ورسره دي او څوک چې ډېر میلمانه لري مطلب سخي دی نو دا په مختلف شکلونو د دې اشاره کوي چې دا سړی سخي دی د کنایو یو فرق د تصویرونو سره د تشبیهاتو سره د استعارو سره او د مجا سره دا دی چې زیاتره کنایې د ولسي ژبې نه شعر ته راځي خو تصویرونه چې دي د شعر نه ژبې ته ځي مثلا کله کله په یو شعر کې یو ښکلی تصویر راشي هغه بیا په نثرونو ته انتقال شي مقالو ته انتقال شي د علامه اقبال یو مشهور تصویر چې افغانستان ته د آسیا زړه ویلی و اوس په زیاترو نثرونو مقالو کې وینو چې افغانستان د آسیا زړه دی او دغسې دی دا د شعر نه انتقال شوی تصویر دی زیاتره کنایې چې دي د ژبې نه انتقالیږي شعر ته مثلا تاسو د استاد پسرلي په دې لاندې شعرونو کې د کنایو ځینې بېلګې وګورئ یو دی چې ځوان غزل نه شي پنځولی اوس وګنډه پسرلي لاس په خولو پورې یعنی په خولو پورې لاس ګنډل منه چوپ شه نورا غلی کنه کنه یا مثلا وای چې ظالمې په ډبرو د بمبرو ظالی ولی ظالمې په ډبرو د بمبرو ظالی ولی شکوې مې بیا لری په پرسان م پاروا منګو تاسو یو چاته وای مثلا یو شر را پوره وی یو څوک غلی وی څوک سکونډی چې هغه راوس پلی او یا دی یو شر چې هغه خاموش ویته را پوره وی منګو وای چې د بمبرو ظالی په ډبرو موله یا موږ او تاسو د شرم او خجالت په وخت کې وایو چې لازمه کې وایستم استاد پسرلی وایي چې ګرمې نگاه یې وایستم لازمه کې سامې پستونی کې تربته شوله یا موږ او تاسو کله کله وایو چې دوه خلک ډېر سره ګران دي حتی د دیو گریوانې سرونه راایستلي دیو گریوانې سرونه راایستل دا معنی چې دوی ډېر سره ګران دي دلته د لوازم یاد شوي موږ ملزوم ته ځو لوازم دا دي چې مثلا څوک چې د یو گریوان نه سرونه راوباسي مطلب دوی به یو کمیس اغوندي یو کمیس چې اغوندي مطلب دوی به په ډېر سره نږدې وي ډېر چې سره نږدې دي دوی ډېر سره ګران دي او چې ډېر سره ګران دي نو دوی یو کمیس اغوست
خبره یوه ده
خبره یوه ده مثلا استاد پسرلی وایي چې له یو ګریوانه به سرونه باسي حسن و مینه چې ستا مین زړه کې پسرلی استغنا ووینم دلته د یووالي دپاره استعاره ده نو استعارې ځینې کره کتونکي وایي چې استعارې خپله هم د مجاز یو ډول دی او د ابن یسیر په نوم یو د بیان او د فنونو یو عالم دغه وایي چې د استعارې او د کنایې ترمنځ د خاص او عام اړیکه موجوده ده هر کنایه چې دی یو استعاره دی، خو هر استعاره کې دی شي کنایه نه وي، دغسې یو تعریف هم دوی ورته لري. کله چې مونږ د کنایې دپاره دا ضرور دی چې یوه قرینه وي چې مونږ پوه شو چې دا خبره په مجازي معنا استعمال شوې، په حقیقي معنا نه ده استعمال شوې. مثلا کله چې مونږ وایو چې یو چاته وایو چې د بمبرو ځاله په ډبرو ما ولا، دلته په لفظ کې کومه قرینه نشته چې مونږ پوه شو چې خبره مجازي ده. خو قرینې په دوه ډولو دي. یو دا قرینه ده چې په لفظ کې وي، زه وایم چې سپوږمۍ په بام راوخته، دا په بام راختل زما مطلب دا د بام د قرینې نه معلومیږي چې یو څوک په بام راوخته. خو که د ورځې سپینه رڼا وي، لمر راختلی وي، او زه چاته ووایم چې هغه سپوږمۍ وګوره، دلته بله قرینه نشته، د ورځې سپوږمۍ نه وي. ضرور ده چې زه به یو چاته اشاره کوم چې هغه د سپوږمۍ غوندې ده زما په نظر. دلته دوی وایي چې حالی قرینه ده، یعنی دا حال داسې ده. یا مثلا که مونږ ووایو چې په حمام کې مې زمری ولیدو، په دې خبرې کې لفظي قرینه نشته، کېدای شي د حقیقي زمری معنا هم راوښتي. خو چون حالی قرینه باید موجوده وي، یعنی د خبرې حال داسې ده چې په ځای کې د بل څه شي مطلب نه وي. نو د بیان د علم عالمان وایي چې د استعارې او د نور مجاز او د کنایې یو فرق دا دی چې په کنایې کې قرینه چې وي دا حالی وي، او په مجاز او په استعاره او په دې شیانو کې بیا لفظي وي.
ډاکټر صاحب، د استعارې او د تشبیه په حیثه کې مراته ویلي وو چې اړخونه لري، په کنایه کې څنګه ده موضوع؟
په کنایه کې دوه اړخونه شته. یو د کنایې ظاهري اړخ دی، یو یې باطني اړخ دی. مثلا مونږ چې ووایو چې له یوه ګریوانه بسرونه بسې حسن و مینه، دا یوه کنایه ده. یا په ډبرو د بمبرو ځالې ویشتل، دغه الفاظ چې دي دا د کنایې ظاهر دی، دې ته مکنیه بهي وایي. یعنی دغه کلمات چې په دې باندې کنایه جوړه شوې، د دغو په واسطه کنایه جوړه شوې، او د دغه معنا چې دی تر دې کلماتو لاندې چې څه شی پټ دي هغې ته مکنیان هو، یعنی د دې نه کنایه شوې. دا لفظونه د څه شي نه حکایت کوي، د څه شي په اړه غږېږي. نو په دې لحاظ یو د کنایې ظاهر دی، او بل د کنایې بیر درون یا باطن دی چې هغه معنا دی. مثلا لکه په پخوانیو مثالونو کې چې مونږ وی د رستم په مثال کې چې هغه په جنگ کې ټپوسان مړول، د دې د په جنگ کې ټپوسان مړول کوم الفاظ دي؟ دا مکنیه بهي ده. خو دا خبره چې د دې کنایې معنا ده چې هغه خپل دښمنان وژل، دا مکنیان هو ده او باطنی اړخ ده. د دې اړخونو د لحاظ کنایه په ځینو ډولونو ویشل شوې ده. یو ډول دا ده چې مکنیان هو موصوف یا اسم وي. مثلا مونږ چې د څه شي نه کنایه کوو یا د څه شي په اړه چې خبره کوو، هغه یا موصوف یا اسمي، مونږ صفتونه راوړي وي په کنایه کې، او موصوف مو پټ کړی وي یا مو اسم پټ کړی وي. د استاد پسرلي یو شعر دی چې شیخ زه تر خو بو ته پرېږدم، ستا د تر سر واوړي د کوثر وبه. یا د کروان صاحب یو شعر دی چې زما د زړه د زخم ګل ورسره وغوړېږي، ستا پر شیرین حسن چې ووري نه مکینی وبه. په لومړي بیت کې ترخې اوبه د شرابو دپاره کنایه شوي، ترخی اوبه د شراب یو صفت دی، او نمکینی اوبه د خولو دپاره د کروان صاحب په شعر کې کنایه شوي. نمکینی اوبه خولیم تروی وي، د خولو یو صفت یا یو ځانګړنه ذکر شوي، خو خپله خولې نه دي ذکر شوي، یعنی د اسم او د موصوف دپاره کنایه شوي. بله خبره دا ده چې مکنیه انهو هغه معنا چې وي په خپله صفت وي، موصوف یا اسم نه وي. حمزه بابا وایي چې ما ټیټ ورتلې مکړل، زما سر نه ټیټېده، شاید چې په الفت کې هم افغان پاتې کېدم. دلته سر ټیټېدل، سر ټیټېدل د غلامۍ دپاره کنایه شوي. غلامي یو صفت دی، نو کنایه د صفت دپاره راغلي. یا مثلا د حمزه بابا یو بل شعر دی چې په شیرین خوله اوس هیڅوک نه تیروځي، چې خبر په کم فهمه شول د فرهاد. دلته شیرین خوله د خوږې خولې دپاره، هغه څوک چې خوږې خبرې کوي، د خوږو خبرو دپاره کنایه شوي. خوږې خبرې خپله یو صفت دی. بله دا چې مکنیان هو فعل وي یا مصدر وي، کنایه د فعل دپاره راغلي وي. د کروان صاحب یو شعر دی چې انځورګر ستا له انځور پس له قلم لاس واخیست، ستا و سلام ته ګل په پور د شبنم لاس واخیست. لاس اخیستل د پریښودلو دپاره کنایه ده، پریښودل فعل دی، او لاس اخیستل د کنایې ظاهري بڼه ده. یا مثلا د استاد پسرلي یو بل شعر دی چې څه مې پوښتې حال د زړه چې سترګې ښکته واچوې، واور لاند مشی چې لغرور خوې دی لوی سترګې کته چول د شرم د شرمې دلو دی پوره کنایا دی چې هغه په خپل فیل دی ام درکم د کنایو ځینې نور ډولونه هم شته د شکل د مخې چې مثلا یو دا دی چې د ملزوم او د لازم ترمنځ روابط د علاقې چې دی یوه دی که ګڼي دي د دې لحاظ هم کنایې په مختلفو ډولونو ویشل شوي دي. یوه ډېر مشهور ډول یې تلویح دی. تلویح داسې یوه کنایا ده چې د لازم او ملزوم ترمنځ ګڼې وسیطې موجودې وي، یعنی یوه وسیطه نه وي چې ته مجازي معنی ته ورسیږي، بلکې ګڼې وسیطې وي، ته به د وسیطو د پیچلو لارو نه تیریږي، بیا به اصلي ملزوم ته رسیږي. د دې ډول مثال موږ مخکې مو وویل چې د استاد پسرلي شعر مو چې ووایي چې له یو ګریوانه به سرونه باسي حسنو مینه چې ستا مینځ لکې پسرلي استغنا و مینه، دلته له یو ګریوانه سرونه ایستل دا معنی چې حسنو مینه یو دي. خو موږ څنګه پوه شو چې د دې خبرې معنا دا ده چې حسنو مینه یو دي؟ څو وسیطې باید وکړو. اول دا چې له یو ګریوانه چې څوک سرونه باسي باید یو کمیس اغوستی وي. یو کمیس چې اغوستی وي معنی دوی ډېر سره نږدې دي، ډېر چې سره نږدې دي ډېر سره ګران دي، ډېر چې سره ګران دي معنی یو دي. نو دا څلور پنځه وسیطې دي چې په مسلسل ډول تعقیبیږي او اخري ملزوم ته ورنه رسیږو، دوی ته تلویح وایي. یو بله ده چې ایما ورته وایي. ایما هغه کنایه ده چې د لازم او ملزوم ترمنځ وسیطې کمی وي، یعنی په اسانۍ موږ پوهېدلی شو چې د کنایې د ظاهر نه مطلب څه دی، یا د ظاهر لاندې څه شی پټ دي. د استاد پسرلي شعر ده چې ملا مې شل ځایه تړلې ګوندې زړه ته د لار وکړم، اباسین د فریادونو لکه نه یم لکه نه یم. ملا تړل ډېره مشهوره کنایه ده زموږ په کې، کار ته ملا تړل که نه، یا یوه ټپه هم ده چې د زلپ تار وکړه چې ملا پې وتړمه، مطلب کار ته ملا تړل. ملا تړل د کار یو سمبول و، څوک چې ملا وتړي مطلب کار کوي. نو د دې ترمنځ د لازم او ملزوم ترمنځ رابطه ډېره څرګنده ده او ډېره په اسانۍ ورسېدلی شو. په دې لحاظ دې ته ایما وایي. یو بله دریم ډول دی، دې ته رمز وایي. په رمز کې وسیطې ګڼې نه وي د لازم او ملزوم ترمنځ، مګر ډېرې تیاری او سختې وي. څوک نه پوهېږي چې د لازم او د ملزوم ترمنځ اصلا رابطه څه شی ده، او دا کله کله سمبول ته ورنږدې کیږي. د دې یو علت دا وي چې هغه کنایې چې پخوا جوړې شوې وي په پخوانیو ملتونو کې، هلته د لازم او ملزوم ترمنځ یوه رابطه موجوده وي، یعنې د لازم او ملزوم دواړه خواوې په ټولنه کې موجوده وي. خو بیا وروسته یوه خوا په ټولنه کې لاړ شي، چون کلتورونه بدلیږي او ورو ورو ټولنه تغییر کوي، نو بیا وروسته غم لازمې چې ورک شي، ظاهري بڼه چې ورک شي، ملزوم باندې څوک نه پوهېږي. مثلا د دې یو مثال سیروس شمیسا په خپل کتاب کې راوړي چې د رضا شاه په وخت کې په ایران کې یو دود و چې خلکو به د دې دپاره چې نور وډور کې د وسلو په خونو به د ځان سره تړل، وسلې کامې وي ټولو خلکو ته نه رسېدې، دوی به پوخ تړلی و او خپل دښمن ته به داسې ښودل چې ما سره هم وسله شته چې هغه وډور شي. بیا په ایران کې د دروغ ویلو دپاره یوه کنایه شوه چې خالی تړل. خالی تړل مطلب یعنی دروغ ویل. اوس چې زموږ په ټولنه کې دغه دود نشته، یا حتی په ایران کې هم د منځه تللې ورو ورو وسلې ډېرې شوي، او دغسې شکل ته د دښمن د ډرولو دغسې شکل ته کومه زمینه نه پاتې. یعنی د دې دپاره چې یوه کنایه د تلویح نه یا د ایمان په رمز بدلیږي، د دې علت دا وي چې هغه ملزومه بڼه یا هغه لوازمې چې څه وي هغه په ټولنه کې د منځه تللي وي. یا مثلا یو بله کنایه چې ویل کېږي چې پلانه خلاص لستونه لري، دا په ایران کې د سخا دپاره استعمال، دا څوک چې ډېر سخي و دوی وایي ډېر خلاص لستونه لري.
موږ وایو خلاص لاس لري،
خلاص لاس لري، هغوی وایي خلاص لستونه لري. د دې باندې کېدای شي موږ پوه نه شو، دا وسیطه مبهمه ده چې خلاص لستونه څنګه د سخاوت سره اړیکې لري. خو د دې اصلي تاریخي ریښه دا ده چې هغه وخت په ایران کې چون په جامو کې جیبونه نه جوړېدل، نو خلکو به پیسې په یو واړه د څرمنې په یو پوخ کې اچولې، او بیا به هغه په لستونو کې اچولو، لستونه به تړلی وو. نو که د چا
همیانۍ چې ورته وایي،
بالکل د همیانۍ چې ورته وایي، همیانۍ به یې په لستونو کې پټه کړې وه، او بیا به یې که سخا کوله نو مجبور و چې لستونه یې خلاص کړي، او چې ډېر به سخي وو لستونه به یې تل خلاص وو. نو په دې لحاظ کله چې د کنایې هغه ظاهر د منځه تللی، اوس څوک همیانۍ په لستونو کې نه اچوي، او په جامو کې جیبونه هم شته، او د سخاوت ډېر ماډرن شکلونه هم راوتلي، نو موږ نه پوهیږو چې خلاص لستونه څه معنی.
که اوس څوک وایي چې خلاص لستونه، موږ بیا فکر کوو چې البته تڼۍ یې شکېدل.
بالکل، دا خبره ده چې د یوه کنایه چې پیچلې کېږي په رمز بدلېږي، هغې علتونه دا وي چې هغه ظاهري شکل یې د منځه لاړ شي. یا مثلا په پخوانیو وختونو کې د چا د دې دپاره چې لاسونه اوږده دي، دا د ظلم دپاره کنایه وه چې د پلنکۍ اوږده لاسونه لري. او لنډ لستونی دا د زهد او تقوا دپاره. پخوانی د یهودو عالمان چې وو، او زاهدان او عارفان راهبان، دغو خلکو به لستونی لنډول. د دوی ترمنځ د دوی کلي داسې وو چې لنډ لستونی بیا اغوستل. نو په پخوانیو ټولنو کې اوږده لاسونه د ظلم دپاره، او لنډ لستونی د زهد او تقوا دپاره کنایې وي. چې چا به ویل چې د پلاني لاسونه اوږده دي، مانا ظالم دی، او که لستونی لنډ دي، مانا ډېر زاهد سړی دی.
یو اصطلاح زموږ د خلکو ترمنځ مسته ده، هغوی د دې خپلو جنجالونو په حصه کې بیا وایي وایي. مطلب دا چې یعنی غږ مه لره او کار کوه. دوی بیا وایي وایي ژبه لنډه، لاس اوږده.
بالکل بالکل، دا ډېره ښکلې کنایه ده. ژبه لنډه، لاس اوږده، مطلب کار روان او خاموشي ورسره ساتلې. خبره دا ده چې اوس دغه دوې کنایې مثلا د حافظ په شعر کې راغلي. زه به تاسو ته ترجمه ووایم چې درځه مونږ به په خدای ځان سپارو زړګیا، درځه مونږ به په خدای ځان سپارو زړګیا، چې لاسونه شول اوږده، لستونی لنډ شول. مانا دغه شعر کې مونږ ولولو کېدای شي د دې اوږدو لاسونو او لنډو لستونو مفهوم ته ضرور نه رسېږو تر څو چې په دې کې نویو پوه شو. مطلب یې دا دی چې رضا زه ته ځان په خدای وسپارو. تقوا ډېره شوې خو ظالمان هم شوي، چې لاسونه شول اوږده، لستونی لنډ شول. یعنی خلک هم تقوا کوي، هم ظلم کوي. د داسې یو حالت نه باید سړی خدای ته پناه یوسي.
نشکر ڈک دلو یو کندو چمستے جہان مہینہ د خزان چمی اغوستی دی نرگس و نسترینا د سبا رڼا پی کاکلو ڈک د شام کو رنگینا د سبا رڼا پی کاکلو ڈک د شام کو رنگینا مست خوب پچے پلگی د شراب و نگبینا غسر گلو نس شو چٹ کول بدے سارا کے اغل وے محل سے شوے رکھے دے بچے ہوا کے اغل وے محل سے شوے رکھے دے بچے ہوا کے غما سرور د سشو چې بس ک د هر ساکه اغه سپین مشال چا یوړ چې لګاو بدی به دیا کې دا تور تور سورې د چا دې چې روان دې ته پخا کې دا تور تور سورې د چا دې چې روان دې ته پخا کې اوسې د دیورو زستکل ی دل دی دی پشا کے لاس دے پنجبا دے بندا نازی آواز او دیگر لکا ناس وی بازر ماتے پما خام کے بازی گر لاس میں پنجبا میں بندا لاس ناس دے ما دیگر لکا ناس وی بازر ماتے پما خام کے بازی گر لگناس وی بازر ماتے پما خام کے بازی
آزادی رادیو پہ انٹرنیٹ کی www.azadiradio.com